ماشومانو د ساتنې اساسمان سیف د چلډرن وای د روان کال لا پایلې اته سوه زره افغان ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته سند کړی شوي چې د تیر کال پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. د سازمان پرون د شنبې په راپور کې ویلي په اوسط ډول په هرو دیرشو ثانیو کې یو ماشوم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په راپور کې زیاته شوې ده چې د دې ماشومانو نږدې درې پر څلورمه برخه له ایرانه ستانه کړی شوې دي. دغه سازمان ویلي د دې ماشومانو ډېر شمېر یې له کورنیو پرته په جبري توګه ستنېږي چې دغه ډول اخراج د ماشومانو ژوند په جدي توګه په خطر کې اچوي. ایران او پاکستان په وروستیو میاشتو کې په میلیونونو افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه د هیواد ته تللی. دغه وزارت پرون د شنبې پر خپل ایکس پاڼې ویلي دي پلاوی د قرغیزي چارواکو سره د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. بل پلاو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمدالله زاهد په کابل کې له چینایي سوداګرو سره کتلې دي. دغه لیدنه پرون د شنبې شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چینایي سوداګر لیوالتیا لري چې د افغانستان د انرژۍ د برېښنا د کارخونو په جوړېدو او ساختماني سکتور کې پانګونه وکړي. که څه هم چینایي سوداګر وخت نا وخت په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا ښیي، خو هم د طالبانو حکومت او هم چینایي پانګوالو په دې برخه کې کړې ژمنې چې بیکار خلکو ته د پانګوالۍ له لارې د دندې موندل دي پوره کړي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي روسیا او اوکراین دې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلې خاورې له یوې برخې تیر شي. ټرمپ پرون د شنبې په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل له پوتین سره ناسته او خبرې اترې په اصل کې د شرایطو د سنجولو یوه ناسته ده. د ټرمپ په ټکو شاید د ناستې په لومړیو دوو دقیقو کې پوه شم چې له پوتین سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ممکن دی او کنه. هغه وړاندې وویل ټینګار به یې پر پوتین دا وي چې جګړه پای ته ورسوي. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه وګوري. له 2020 کال راهیسې دا به د پوتین او ټرمپ ترمنځ لومړنۍ لیدنه وي. ټرمپ ویلي هڅه به یې دا وي چې پوتین قانع کړي څو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوکراین د نیول شوې خاورې یوه برخه ورپرېږدي. دغه په ټکو روسیې د اوکراین شرقي سیمې چې ډېرې ارزښت منی سیمې دی اشغال کړي. بل پلاو د اروپای ټولنې مشران اندېښمن دي چې ټرمپ په دې ناسته کې له پوتین سره نامطلوب هوکړه ونه کړي. دغه مشرانو تېره ورځ د یوې ګډې لمبې په خپرولو سره ویلي وو نړیوالې پولې دي په زور نه جوړېږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي کارتیاوی له امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته په غیر مستقیمه توګه دوام ورکوي. هغه پرون د شنبې خبر اعلان ته وویل د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې فنی پلاوی په تهران کې دی او له دوی سره به خبرې اترې ستونزمنې او پیچلې وي. د بقایی په ټکو د دې احتمال شته چې د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی له دغې پلاوي سره وګوري. بقایی د ایران او اسرائیل ترمنځ دولس ورځنۍ جګړې پر مهال د نړیوال اټومي ادارې پر دریځ نیوکه وکړه او ویل د اټومي د ایران اټومي بټۍ په تیرو کلونو کې په څلورویشت ساعته توګه د دغه ادارې تر څار او کنټرول لاندې وي، خو د برید پر مهال د اسرائیل او امریکا پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ. دغه په ټکو دغه ادارې پر اټومي بټۍ او حتی د برید غندله هم ونه کړه. امریکا دوه میاشتې وړاندې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د دغه هیواد درې اټومي بټۍ په نښه کړې. امریکا ویلي په دې بریدونو کې د ایران اټومي بټۍ کاملا له منځه وړې دي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب اورېدلی شئ. سیف د چلډرن وای ایران او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې اته سوه زره افغان ماشومان له کورنیو پرته افغانستان ته په جبري توګه اخراج کړي دي. د دغه ادارې په خبره په هرو دیرشو ثانیو کې یو افغان ماشوم بیرته افغانستان ته په جبري توګه اخراجېږي. وړاندې به د دغه ماشومانو د وضعیت او دا چې کلی یو ماشوم به سرپرست افغانستان ته ستنیږي، له څه ډول خطرونو سره یې د مخامخ کېدو احتمال شته؟ په دې اړه به راسره جزئیات واورئ. همدارنګه په ایران او پاکستان کې له پوهنتونونو فارغ شوي محصلین وایي که بیرته افغانستان ته ستنی شي، زده کړې او هغه څه چې کلونه پرې تیر کړي دي ټول به ځای شي. د دغه نجونو اندېښنې او د ژوند خاطرې او تجربې هم درسره شریکوو. د هغه کورنۍ و اندېښنې او تجربې به هم راسره واورئ چې وایي طالبانو یې په محضر کې د کورنۍ غړي په درو وهلې او بدني سزا یې ورکړې دي.
هغه معلم و په مکتب کې معلم یو کال چای او داسې څه جوړه کړې وه، یو چا پلمه و، یو چا را بدنامي او یو مثال مخبوري پورې وتړله. او نو بیا دغه زموږ روح غریبي وي وړه بېګناه او بې خطا او بس
وړاندې به دغه خلکو کیسې او تجربې هم راسره واورئ. او په دې اړه به هم راسره راپور واورئ چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوناما هغه چارواکي احضار کړي دي چې بیا راپور کې ویلي وو له ایران او پاکستانه ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له شکنجې سره مخ دي. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه از فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره تیر روشان دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای د روان میلادي کال لپاره 8000 ماشومان له ایران او پاکستان او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د سازمان تیر ورځ په راپور کې ویلي چې په اوسط ډول په هر دیرشو ثانیو کې یو افغان ماشوم افغانستان ته ستنېږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په درستیو کې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یو یې د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو 1.5 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستانه افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د اګست په 12مه په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پایله 8,00,000 ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه سوي دي، چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 2 چنده ډیره ده. په راپور کې زیاته سوي چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران ستانه سوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو له ډلې سرګونه یې له سرپرست پرته هېواد ته ستنېږي، چې ډیری یې یا په ګاونډیو هېوادونو کې زیږېدلي او یا یې هلته له ډېرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار، ناوړه ګټه اخیستنې او بې غورۍ خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشر سمیرا سید رحمان په حواله ویل شوی چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس پیساری دی او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لوی ښارونو کې د کورنیو لوی ډلې لیدلي چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدی چې په دې وروستیو اونیو کې له ایران د فاریاب ولایت میمنی ښار ته خپل پلار، مور، میرمنې او څلورو ماشومانو سره ستون شوی او هلته په یو خیمه کې ژوند کوي، د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما څلور ماشومان په لاره کې ناروغه شول او د ګرمۍ له امله نږدې مړه شوي وو. موږ نه کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچني وو دلته مو هر څه وپلورل او تهران ته ولاړو، خو له هغه ځایه یې هم راوویستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شئ، دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هېڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هېڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړ پاتې یو. هیڅوک مرسته نه کوي. زموږ ماشومان ناروغان شوي خو موږ نشو کولی چې ډاکټر ته یې بوزو. موږ دلته په یوه خالي ځمکه کې خیمه درولې ده. موږ څلور غبرګونی ماشومان لرو چې د مور شیدې خوري. زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره مرسته وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات تاګس پاتمه وویل چې د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته د ستنېدونکو 60% د 18 کلونو څخه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سکل له 2.1 میلیون څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي یا بیرته ستنېدو ته اړ سوي دي، چې پکې له 1.6 میلیون څخه ډیر له ایرانه او تر 3,25,000 ډیر له پاکستان ستانه سوي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوي راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو له ستنېدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډېرو اړتیاو سره مخ سي او په ټکو یې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي او په خبره یې په پایله کې به یې ماشومان تر ټولو ډېر زیانمن سي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره سمدستي ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنېدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستنه شویو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نما د روسي راپور له امله د دې استازولۍ چارواکي اثر کړی دی. دغه وزارت یو نما ته خبرداری ورکړی که چېرته د دوی راپورونه د عامه ذهنیت د ګډوډولو په نیت خپاره شي نو د طالبانو حکومت خپل مکلفیت بولي چې په وړاندې مناسب اقدام وکړي. دوی پرون یکشنبه په بخنې سره دوی تیر روز په یو خبر پاڼې کې دغه څرګندونې د یو نما د بشري حقونو څانګې د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستانه د ایستل شوو افغانانو پر وضعیت څرخېده. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ایران او پاکستانه د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د دفتر راپور ته غبرګون ښودلې او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلینې احضار کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما د اړوند څانګې مسؤلینو ته په صراحت ویل شوي چې د راپور ورکولو په اوسنۍ طریقې جدي بیاکتنه وکړي او د مسلکي نیمګړتیاو د تصحیح په هدف عملي ګامونه واخلي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په لسمه یې خپره کړې خبرداری ورکړی چې د یوناما د بې بنسټ راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي خو د مناسب اقدام په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د یوناما د بشري حقونو څانګې په یو راپور کې چې د تېرې جولای په 24 خپور شوی راغلی له پاکستان او ایرانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دې وزارت په ګډون د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو او د استخباراتو د عمومي ریاست د استازو لوري جوړ یو کمیسون د راپور ارزولې او پایلې له دوی سره شریکې کړې دي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی نامه راپور ورکوونکو هڅه کړې چې له راستنو شویو کډوالو سره د مرستې پر ځای دغه وزارت په وینا د کلماتو د لوبولو له لارې حقایق تحریف کړي او د عامه ذهنونو د ګډوډولو سره یې کډوال اندېښمن کړي. دوی نامه په راپور کې چې د 9 راستنو شویو کسانو سره د خبرو پر بنسټ تیار شوی وو او یو شمېر راستنو شویو کسانو پکې ویلي وو چې په تخار او پکتیا کې ځینې راستنه شوي کسان وژل شوي او یوې مېرمنې پکې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو نظامي چارواکي له هغه سره په زور د نکاح کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی نامه په راپور کې د قضیو انتخاب محدود او غرضناک دی او تر ډېره پکې د غیر معیاري میتودونو پر بنسټ یوازې پر منفي اړخونو تمرکز شوی. په اعلامیه کې یوناما د بېطرفۍ له اصل څخه په سرغړونې او د غچ اخیستنې، نیونې، شکنجې او بد چلند په څیر د سیاسي اصلاحاتو په کارولو تورنه شوې او پکې راغلي چې په ټوله کې په یاد راپور کې هڅه شوې چې ګوندې د افغانستان اوسنی وضعیت د راستنېدونکو لپاره مناسب نه دی. په داسې حال کې چې د اعلامیې په ټکو د میلیونونو افغانانو خوندي او باعزته راستنېدلې له پامه غورځولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تر اوسه د طالبانو د دغه اعلامیې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. خو د بشري او د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی او اوسمهال د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره مناسب هیواد نه دی. د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو په ګډون پراخه بشري سرغړونې شوې دي او محدودیتونه زیات شوي دي. سیاسي ازادي وجود نه لري. زیات شمېر کسان که په جبري ډول بیرته استول کیږي د طالبانو له سختو قوانینو په ځانګړي ډول د مرګ او زنداني کېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
د ښځو او د بشري حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري چې لامل یې اوسمهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخ دی.
طالبان هم دستنسوی و کسان رو پر هیز دول برنامه نلری او ده همدغی برنامه ده نموجودیت لعمله اوز محل دستنسوی کدوال سخت بیکاری ده سرپنا نشتون ده خوراکی موادو لکمخ سرمخ دی ده غراز زیاد شمیر کسان چی ده طالبان و لشکنجی او ده وزل که دو لویری گوانده و هوازون تطللی که دوی بیر تستول کی گی حال ته زوند ده مرگ یا هم ده زندان لگواخ سرمخ کی گی او یو بل انسانی نورین رمانست کی گی.
فاجعه انسانی خال بود.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوری حکومت د وسلوال پوځ غړي، سیاسي سیری، مدني او د بشري حقوقو فعالان، خبريالان او یو شمیر نور د طالبانو د سیاسي فشارونو او د ګواښونو له امله له دې هېواد وتلي او اوسمهال په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. خو په وروستیو کې ایران او پاکستان هم له خپلو هېوادونو د یادو کسانو په شمول د بې اسناد افغانانو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې چې د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو جدي اندېښنې یې راپارولي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په ایران او پاکستان کې ځینې افغان محصلین وایي په داسې حال کې چې فراغت وخت کم پاتې افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک کېدو حالت خورا اندېښمنې کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې هېوادونو کې په ډېرو سختو او بېلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي خو په خبره یې کې بیرته افغانستان ته ستنې شي هلته به د ژوندانه د ټولو بنسټیزو حقونو او خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو بې کاره او بې دندې پاتې شي. دوی له نړیوالې ټولنې د افغانو ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
تشویش باد از فراغت دارن زنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
در ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او اداري څانګې د مسترې یو افغان محصله ده چې وایي فراغت ته یوازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي. نو خبر سیاسي راډیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته یې د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره یې افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوې او زحمتونه به یې په اوبو لاهو سي.
تشویش باد از فراغت دارن، باد از که فراغت فارغ التحصیل شدنی که نتونم به افغانستان برگردم و ایجام نتونم بانن.
مکتول انجلو سرا دندیخ نده چه لفراغت روست با و نکرشو دلتبات شو او افغانستان ده هم وسنه و شرایطو که بیر دستانی شو. زخبلا دسته ده تشویش حالاتیم چه فکر کوم دزمکی او آسمان ترمنز لاچار پاتیم چه ندلت پاتی کده شو او نهل تطلاله شو. محصلینو تا اوس او یوازی تر هغه وخته قمه ورکول کی گشه فارغی که افغانستان تا ستنیشو تو زحمتونه مو بگتی کی کی.
دا د طالبانو لواکمن دورست دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللی ده. دغه راز په تهران کې د انجینری څانګې د ماسترۍ کچی و محصله وایي که څه هم دغه هیواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هېواده وایستل سي او افغانستان ته به ستنه کړل سي. دې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به یې افغانستان ته ستنېږي چې هلته داسې هېواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری هست باید مثلا فارغ التحصیل بشم.
دوی وای چې استل جبری نه دی خو برعکس ټول جبری باسي. زه څو موده وروسته فارغېږم خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو نه به مې مور کار کولی سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولی.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل نجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې یوې افغانې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کړي نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سړي لحاظ دی زما بندون دی درس دی نو دې ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر ویلې دی اوس لږ پاتې ده سن ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي هغه ایجوکیشن به ټول خراب کېږي او افغانستان کې داسې څه فیسلټیز هم نشته، یونیورسټي نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره نو دا به کوي اخر څه. نو ټول موږ دغه لپاره خفه یو.
دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې یوې بلې افغان محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار ترڅنګ د بیلابیلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسیږي. دغه هیوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول سوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ، ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او په بیلابیلو سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هیواد ته له ستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتونه او بیا حتی له کار کولو محرومه وي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دې لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 5 لک ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول سوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلاس دای رادیو ناوړې اوس کوله شی ز مخ پرونی په 4 ساعته توګه از مخ په اپلیکیشن کې واورې ز مخ په اپلیکیشن کوله شی تاسو د رادیو په ویب پاڼه چې پتا یې zadiradio.com د هلته مو مې ډاونلوډ کړی او ز مخ پرونی په 4 ساعته توګه په شونډې باندې واورې. ځینی افغاني کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سري حدود او تعزيري سزاګانې تطبیق کړي. دوی دا موضوع زاد رادیو سره په خبرو کې څرګند کړه. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه د زاد رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت سترې محکمې تازه ویلي چې تېرې اونۍ کې له 150 زیاتو کسانو باندې یوازې تعزيري سزاګانې تطبیق کړې دي. نور تفصیل ورزو
د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دی ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې په دروغ ووهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دورو وهل سوي واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
ننګرهار ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په 9 دېرش درو وهلی او د 2 کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چین غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. ورور یې چې د 2 ماشومانو پلار هم دی له 13 میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
ورور چې و دا نه په درو ورکو څنګه بندي دی کنه، هغه معلم وو
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دیرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیری سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تیره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپره کړې، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینهو ته تعزیری سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په ووی ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیری سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپلسري بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین چې اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیری سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خو خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولای سي چې په تعزیری مسایلو کې تورن کسته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې داوی کړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوي قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاخت ملای عام نقض
آشکار کرامت انسانی. د بشری حقوقو له اړخه دغه ډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بی‌طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیلي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف پاردی پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم نه طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیات جاری کوي او تعزیری سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقوقو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپلسري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نشته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د اګست په 15مه د بشري حقوقو روزګار سازمان په کوربتوب یو انلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسته ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دي. لفته مرغه لوړې زده کړې مې ندي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتله چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتله چې زه نطاق سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقۍ سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چاچی کنداري پښتو ویل او هغه ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما ل وویل نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار ته کوي، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه، د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا. نو هغه قلم و کاغذ دواره را کرده ما درخواستی بولی کرده برت میرانو وزیر ده اغا کرده لسلی کرده او زیر پا اغا شیبه راژیو تا ولیشم منت دا او سلال سر راژیو تا او دا عریزه التا ایست ورده چه اغا لسلی که برت ما تراوره مال شدی نو ما اغا اغا واقعسته لاغا درخواستی چه ده احکام بانی کلی و وزیر صاحب اغا وقت وزیر ارواشاد سربیلم صاحب عبدالمجید سربیلم نوزر آلوی تولارم بخشان غارم ما دوران دیه ده لطیف نازمی سره لطیف نازمی در آلویو رئیس و ده اغا سره زاله تولارون چه خبری وقت دلی ویلزه ده غنجلی بدلیجم دا دیر با استعداد انجلی دا دا با تاسی بخپلو اغا که در سر جرس کهی بخپلو دایوی که در سر جرس کهی بشا قلم لری نو در راژیو کار کهو لیسی نو بیا چیز اولارم رئیس اغا لسلی کرل اول دا رئیس اداری تاورولا نیز رئیس اداری تاور اغلم نو دا غا پروسیجر و اغا اغا تا چوار اغلم اغا ول داری زمات را کز دا اوز اوز دمو وزارت دا زی لسلی کون زی خبال وزیر دولم ماور کلالا پا دا غا دول یو افته و روز دا اغا تا پروسیجر چو در اسمی مقرره دو پا اغا وقت که اغا تایس والا او یو با افته که زفرادوی که مقرره سوم در رادیو پا سیاسی او اجتماعی اداره که دا پروڈیسر در مرسلی علی پاید
دیر خواه
دلتا فراجوی که بیاز ما در کندهار سخه چیز رالم در طولی افغان در رسپانی سخه علتا چیز ما فرهنگی فعالیت بلو دیل در فراجوی تلویزیون که زما فعالیت در ده وقت سخه پاید
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه اغلوری تا یو اغلری یعنی مایلی اغلوری تا نمام دا ادب سر علاقه درلوده دا شیر و شایری سرمی درلوده دا کسی لکنی سرمی درلوده دا خطاطی سرمی درلوده دا انزرگری سرمی درلوده یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیری شایر نوائی نو یا با انزرگر وائی او یا با خطاط وائی نو ما خبال علاقه ونو چون شیر دا سی اغو زمش کوردی کتاب خانه و از ما پلا برونه توانه لوست خاله کن زمش کوردی یو کتاب تونه نو ما لوسته لشیرونه اغا سلی چه شیر دیر لولی نو بیا یه وقت نتوجه کیجی چی باید هیوم یو چه ولی کی یو چه بینی پزان کی یا یو چه پخته بانی رازی نو دا صورت را لچ ما پا خپل زن که داغ ورطیا چوه ما و پیجم دل چیز داغ ورطیا لرم زبای دولی کما نو یه رز می شیر بولی کهی خوزتو نمت اغا نواما پا دی بنده می باور ندرلو دی چی دا شیر بستن بی ناسم بی سدول بی هر ساعت مشکور تا طلی افغان اوز گرچی اغا دا طلی افغان اوز روز اغا ندا برسپانا ندا جریده ده فکر کوم اغا وقت رسپانه و هر سهر یو تن رتلی پر بایس کل بندی ده طولوی افغان رسپانه توضیح کولی نو اغا از مرد روازه که ده رسپانه اغا کوله غرزه ولی نو زفتی برس منتظیر سند دوازی سر و دریدم پا کم وقت چی دهی رتلی نو ده چی ده اغا ده اخبار دستی را اغا که مهرق بندی و که ایاتولا نمیدی ما لورو رزه یو اغا در کومه در طلی افغان داره تا یوسه زه یو شیر در کومه اغول شده یه اغا تا میوار که یو رز ویو رز یو رز تا چه میویل ولی دیه اغا پا طلی افغان که اغا سویو چاپ سویو کتا همچه یو چه لاس بی پکشکیوالیو تا بان اغا دی درلو دلی
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلی دی وبخشي هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و کو ماموریت یو داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دغه هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او دغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل سا انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، لسی هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېنستی، د هغه سره کښېنستلم. مثلا چې جمعه به و، ده په کتاب مطالعه کوه. زه متشوکېدلم، ما مې یو کتاب راخستی. زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې دا کوچنیوالی سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو زما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه وزیږي. احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حدیث دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی یا تو وینه، نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی صفا او تیپو پیسا سر بنده تاثیر کهی. نو شیر از ما فا نظر بنده ده احساس و اتی زیرنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزینه و پا برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که اوریدون کو تا دو وی چه دی شیر پا خایست که یا دی شیر پا نوخ که دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه 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 کې بندي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه. زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخومه. زه څه نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا زین کې هغه کوم، اړوم یې، را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځم څونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسي د لاس څخه یې وښویږ. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، ادهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې. مثلا مثلا اوري بشير باوري كتو وقت نلريت ويلي تي بشير اوري وسخودير وسائل دي مثلا اغادي يوتيوب دي مثلا فهر سكي يوجوغاني ستا في يوتيوب كي ستا فدا هر اغي چوو غوري فيسبوك واتساب هر شي تي يوجوغاني بكش كراتي نو شير سلي واري وس مثلا زي كوركي اختایم پخلی کوم اشپسانه که زی ویدیو زن تلگو من در اردو شعیران و مثلا مستقیم ولالی شیر و یا پا شیر بانی خبری آنو دوی چی زما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که در کچمیان و مسئولیت پاگاری بلی بلی بیخی دی پام دی نزنی آره یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمانیو چنه نو آقا شیر به خفل ور تراتی هم دا نپریشتی من پریشی ندهی شیر نو قدر خطر بندی آقا زما شیر شدی همیشه زما سر را سر پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام دادی آقا ایدائیسی چیزا یوازی و ما پشوان که یو خو آقا یوازی تو بیار انسان اخبر بنانا یوازی بی او یو داغ فیزیکی یوازی تو بی نوزه چی رازم دخبلی دخوب کوتی ترازم خوب بل سکونه ایچی یا خبری ارسره و کمه یا بل اغا اقلم دا اغا موجودت احساس کمه فکر بل خواهتا واولی چا اغا سکی و بچشی سکی سکی نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله خپلراست وایي یولسم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم ویلس کې او رسمی اغنه لرم اخیری زمان اخیری ماموریت چه بود پیشور اغنه که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتا شما اغنه روستای ماموریت تو چه پا دوازاره دل لسم که روستای دکات روستای شی بوری نو اغنه ماموریت ما اغنه که تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما پا نظر بانی داغ شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دیر از یاد تمانه نمیر من ملال چی خبرانو کم را سرگر
لکم خدای دی بکی چی تسو ستسو پا اغمی خبری کری ستسو پا دور بانی
مننه قدرمن اوریدون کو تاسو نام مننه سید خبرانو تر پای شی بو پوری را سره وی تر بل خبرانو مو علا مل شا
परिवश जाना नहीं हमको जमयन परिवश जाना नहीं हमको सक सरल कमजनन पर वैरानयम ओ सक सरल कमजनन पर वैरानयम जमयन परिवश जाना नहीं सरल कमजन पर वैरानाय ओ सरल कमजन पर वैरानाय خراب وطن لتر دیره
ویل دل پیز رندان یم هو ویل دل پیز رندان یم هو زک سرل کم جنون پا ویران یم هو زک سرل کم جنون پا ویران یم هو چمایا ظاہر صورت غلچو ظاہر بین میں ظاہر صورت غلچو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو باباطن پخار پٹ خزانہ